روسوایو رو ودیاو لوړ انفلاسیون سره ملاوه. منموهن سنگ چې په 1902 کال کې د ګاپ نوم د خټین کورونو په یو کلی کې چې اوس په پاکستان پورې تړلې زیږیدلې، د اقتصاد په برخه کې زده کړو ته مخه کړې و ترڅو په دې ګڼ نفوس او لوی هیواد کې د بې وزلۍ د له منځه وړلو لارې چارې عمومي. هغه د بریتانیا په کمبریج پوهنتون کې د اقتصاد په برخه کې تر ماسټري پورې زده کړې کړې او د اقتصاد په برخه کې دکتورا له اکسفورد پوهنتون څخه اخیستې. منموهن سنگ مخکې تر دې چې د صدر اعظم په توګه دنده پیل کړي، په ډیرو ملکي ادارو کې په مختلفو پوستونو کې دندې ترسره کړې. د هند مرکزي بانک د رئیس او همدارنګ د ملګرو ملتونو په ګډون په یو شمېر نړیوالو ادارو کې مختلفې دندې ترسره کړې دي. نوموړي همدارنګ د خپلې واکمنۍ په موده کې له متحدو ایالتونو سره یو مهم اټومي تړون لاسلیک کړ ترڅو د اټومي انرژۍ پر مټ د انرژۍ په برخه کې د هند زیاتېدونکې اړتیاوې پوره کړي.
له خبرونو ور اخوا،
په کندهار کې یو کس په خپل شخصي لګښت باغی واش جوړ کړی. دغه ژوبڼ چې د 300,000 امریکایي ډالرو په لګښت جوړ شوی، 40 ډوله واشي ژوي او مرغان لري. د مسؤلینو په وینا هره ورځ لسګونه کسان د دغه ژوبڼ لیدو ته ورځي، خو په ځانګړي توګه د پنځم یو جمعې په ورځو کې د سیلانیانو شمیر زیاتیږي. جزئیات له صادق رښتینی اورو.
د وسپنیزو پنجرو شاته ولاړ لسګونه کسان چې ډیره برخه یې ځوانان او ماشومان دي، د دوو کوچنیو او سپین رنګه ښکلو زمریانو ننداره کوي. په کندهار ښار کې د وحشي ژو او مرغانو دا ځانګړی تازه پرانستل شوی ژوبڼ د دې ولایت د وسیدونکو لپاره د تفریح فرصت برابر کړی دی. د کندهار ښار د 15 ناحیه وسیدونکو سید محمد اغه د خپل اولادونو سره یو ځای د دې ژوبڼ لیدو ته راغلی دی. دی وایي د ژوبڼ ننداره یوازې د تفریح لپاره نه ده، بلکې اولادونو ته د حیوانات په اړه د معلوماتو ورکولو یو غوره موقع ده.
دلته دا بغواش راغلی نو اولادونه هم راوستلې دي. یو څه تفریح ځای دی د ماشومانو د اولادو لپاره، سړې راولي رقم رقم حیوانات شته. د کوچنیانو لپاره سړې ورښکار کولی شي، لیدلی شي کوچنیان ولي په موبایلو په دغو کې لیدلی دي، مخامخ یې نه لیدلی. نو ډېر ښه ځای جوړ کړی دی تفریح د کوچنیانو لپاره، ډېر ښه ځای دی. چې د سرمایه ګزاري وکړي پر داسې ځایو باندې، تفریح ځایو باندې چې یو خو ډېر جنګ ځپلی هیواد دی چې خوشحالي وشي نه تر ډېر حده. نو چې داسې ځای نه جوړ شي، هم به کوچنیان راتلل لیسی، هم به غټان راتلل لیسی، یو وخت ذهني آرامګابي ذهني نه بیار آرام سي.
دا باغیواش په ځانګړي ډول د ماشومان او ځوانانو لپاره د ساتيري یو مهم ځای ګرځیدلې دي. د کندهار وسیدونکو وایي په دې شهر کې دولتي پارکونه او نور تفریحي ځایونه کم دي. دوی د شخصي هڅو لاري د دغه ډول تفریحي او معلوماتي ځایونو جوړیدل استایي.
دغه ځای صاحب کور ودان زموږ تاسو وطنوال ته شته تفریحي ځای جوړ کړی. دا وسط تو ګوره دوی نه مختارشتي سانان دي مخلوق تي ورته راځي. انا دلته دغه شان دي رقم شهید تسته زخپل بس په دغه منطقه کې نه دی. یو څه نور داس دی دی جمه دي څه ګوښه مړی دا ورته راغلی.
دولت څه موږ د هیل لرو چې بس په ما پول په عربول سوالی کې معنا دا چې یو یو ځای ته پرې جوړ شي چې هر شی دا خو به واشل د بل شي د پاره د بل شی یو بل شی.
د کندهار ښار په درې مناهي کې جوړ شوی دا ژوبڼ د حاجی محمد قاسم په نوم یو سوداګر د 300 زره امریکایي ډالرو په لګښت جوړ کړی چې شاوخوا 40 ډوله وحشي حیوانات او مرغان لري. دا غ په وینا غواړي ژوبڼ پراخ او سره په څنګ کې یو تفریحي پارک هم جوړ کړي.
حیوانان خو تقریبا 15 رقم حیوانان دلته موږ لرو. ډیر سیلانیان چې د جمعې په ورځ او د جمعې په شپه راځي، دا نور ورځې هم راځي خلج د جمعې ورځ او د جمعې په شپه باندې رش ډیر دی. او د غلرم ګرد وحشي حیوانان لرم خو دا وسه کم دي، تقریبا 40 رقم دي، تر 50 رقم یې رسوم. ځکه چې موږ ځای چې اوس دغه جوړېدو په حالات کې ځایونه نه جوړ د کوم حیوانانو ځایونه جوړیږي هغه ورته راوړو.
د دې ژوبڼ ډیره برخه حیوانات له نورو سیمو او بهرنیو هیوادونو څخه راوړل شوی دي. د ژوبڼ د مسولینو په وینا په افغانستان کې د یو شمېر وحشي حیواناتو نسل د ختمېدو له خطر سره مخ دي، او د دې ډول ژوبڼونو جوړېدل د حیواناتو د ساتنې او نسل د دوام لپاره ګټور بلل کیږي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم په دې خبرونه کې د کرسمس تر نړیوال دود تر څنګ به د ژمي په ورځو شپو کې د افغانانو د یو دود په اړه هم واوري.
موږ مؤمنانو ډېر کوچنیانو د هغه وخت څخه به د سندلې رواج وي بیا تر دا اوسه پورې.
له پوهان نصرالله ستانکزي سره پر یوې نوې موضوع غږېدلی یم.
ما هڅه کړې ده چې تر یو حده پورې دا ځینې متلونه راواخلم او د حقوقي قواعدو او اصولو سره پرتله کړم.
د اقرا مجلې دوهمه ګڼه چاپ شوه. د دې مجلې مسول مدیره فتنه ژوند وای
زموږ مقدمه د زده کړې په الهام یو مهمه سرچینه ووسو.
دا منې فنا شعر لرو.
زه دا ستا سترګو کې څومره وړه ښکارم زه چې کله د نږدې نه درته ګورم.
دا اونۍ د نړۍ په ډیرو هیوادو کې د کرسمس جشنونه دي. کرسمس د عیسی علیه السلام د زیږیدنې د ورځې لمانځنه ده. په نړۍ کې د عیسویانو شمیر د سږ کال د عیسایو له مخې 2.3 میلیارده پورې رسیږي چې د نړۍ د ټول نفوس شاوخوا 1.5 سلنه جوړوي. خو کرسمس په نړۍ کې هغه کسان هم لمانځي چې عیسویان نه دي، لکه ځینې مسلمانان، یهودان، بودایان او حتی داسې کسان هم لمانځي چې په هیڅ دین باور نه لري. د دغو لمانځنو له امله کرسمس د نړۍ په یوه ستر دود بدل شوی دی. خو دا دودونه په ځینو برخو کې سره ورته دي او په ځینو کې سره ورته نه دي. په ځینو هیوادونو کې کرسمس څو اونۍ وروسته لمانځل کیږي، یعنې د جنوري په 19 کرسمس کوي، خو په ځینو کې بیا دا تغییر یو دوه ورځې وي. د کرسمس د دودونو تر شا یو شمېر پخوانۍ افسانې پرتې دي چې همدا نقلونه هم د ګڼو نورو فولکلوریکو کیسو په څیر ډول ډول تعبیر شوي دي. مثلا د کرسمس ونه چې په دې شپو ورځو کې په نړۍ کې ګڼ خلک په خپلو کورونو، دفترونو او بازارونو کې شتي دا نقل لري.
و نو په زړو زمانو کې یو بزګر و چې د کرسمس په واورین موسم کې د یو وږي یخ وهلي ماشوم لاس ونیو. هغه یې کور ته بوتی خواړه ورکړل او چې په تن توت سو او په نس مور سو نو د ناجو ونې یوه څانګه یې راماته کړه او پر مځکه یې کښېښوده. بیا یې بزګر ته وویل د کال دا ورځ دې له سوغاتونو ډکه. کله چې ماشوم لاړ بزګر ولیدل چې دا څانګه څرنګه غوړیږي او څرنګه په ونه بدلیږي.
د کرسمس د سپینچیرک سانتا کلاس کیسه هم دې ته ورته غوندې ده او هغه داسې ده چې سانتا کلاس چې نیک عمله شخص له ماشومانو او بېوزلو سره به مرسته کوله. دا کیسه د سویډن او هالند په پخوانیو نقلونو کې ډېره یاده شوې ده او بیا د ځینو روایتونو له مخې د امریکا لور ته خپره شوې ده. دغه ډول افسانې د دې سبب شوې دي چې خلک دا دود وساتي، د کرسمس ونې کیشتي او د کرسمس په ماښام ماشومانو ته سوغاتونه ورکړي. د کرسمس د دودونو ریشه پرته له شکه چې په عیسویت کې ده، خو د زمانې له تېرېدو سره په دې دود کې له یوې سیمې تر بلې پورې بدلونونه راغلي دی. مثلا یو عام دود دا دی چې په دې ورځ د کورنۍ غړي سره راغونډي شي. شاید داسې راغونډېدل زموږ په هیواد افغانستان کې عادي خبره وي، خو د پرمختللې نړۍ په بخت ژوند کې چې زوی یو ځای کار کوي، لور بل ځای په کار یا درس پسې تللې وي او پلار مور په خپلو کې سره یوازې پاتې وي، د کرسمس په ورځو کې د کورنۍ د غړو یو ځای کېدلو ته د دې سیمو خلک ورځې شماري. ماشومان بیا سوغاتونو ته هوسی شي، لکه زموږ ماشومان چې د اختر سوغات ته خوشاله وي. په کرسمس کې یو تغییر دا هم دی چې له یوې سیمې بلې ته خواړه بدلې شي. کوم خواړه چې په فلیپین کې په کرسمس کې خوړل کیږي هغه په امریکا کې نه خوړل کیږي. حتی د لویدیځو هیوادونو د کرسمس خوراکونه ډېر سره ورته نه وي. د کرسمس په ورځو کې خلک سوغاتونه یو بل ته ډالۍ کوي، چې له دې امله په هغو ښارونو کې چې کرسمس لمانځل کیږي نږدې میاشت مخکې بازارونه تاوده وي، یعنی بیروبار پکې زیات وي. په اروپا کې د کرسمس د ورځو یو دود دی چې د شهرونو په مختلفو سیمو کې د شاروالي لخوا وړې وړې غرفې خلکو ته ورکوي. هغوی د خپلو سیمو خواړه او لاسي صنعتي شیان پلوري چې په دې ډول یو شمېر کسان څه پیسې پیدا کوي او په بازارونو کې هم د خوراک له پلوه هم د ډیزاین له اړخه د کرسمس په ورځو شپو کې تغیرات راځي. د کرسمس پر دود د ټکنالوژي اخیستې هم ورځ تر بلې په زیاتېدو دی. مثلا ویل کېږي چې په پخوانیو زمانو کې به چې کله دا ورځ لمانځل کېدی نو خلکو به ډېرې شمې بلولې. نن سبا شمې شته خو رنګه رنګه څراغونه په ښارونو، واټونو او کورونو کې لګېږي، لکه د افغانستان د سولې د کلونو په جشنونو کې چې به د جشن سیمه څراغان کېدله. پخوا به د کرسمس په ورځ ځوانانو کارتونه د سوغاتونو په ډول تبادله کول، نن سبا تر ډېره کارتونه آنلاین وي. د ژمی لاره رسیدو سره په نړۍ کې د کرسمس له دوده د افغانستان د ژمی یو دود ته مخه کوو. سندلې ته چې د ډیرو په باور د کورنیو د یو ځای کېدو او د ژمی د اوږدو شپو د تیرېدو ښه وسیله ده. په کندهار کې د ژمی پر رسیدو سره د سندلیو بازار تود شوی دی. د دې ولایت اوسیدونکي سندلې د ګرمېدو یوه دودیزه او مشهوره وسیله بولي چې په ژمی کې پرې ځانونه تودوي. صادق رشتینی راپور لري.
د کندهار د لرګو گنج بازار چې د شهر یو لپخوانیو او دودیزو بازارونو څخه دی، په دې ورځو کې د سندلی جوړولو او پلورلو اصلي مرکز ګڼل کیږي.
یا اخیری ما ده په تنه وکړه دا تقریبا 9 سانتی دی یو متر دا
دلته لسکونه نجاران د لرګوی څخه بیلابیل توکي جوړوي، خو د ژمي په موسم کې د سندلوی جوړولو کار زیات ښکاری. زمیر احمد چې د لرګوی گنج کې د کلون رئیسی د نجارۍ کسب کوي، وایي سندلوی جوړول د دوی له اصلي تولیداتو څخه دی. هغه زیاتوي چې د ژمي په دې ورځو کې د سندلوی بازار ګرم دی.
سیزن یې دی، بازار دی، سندلیان ښه خرڅیږي، ښه بازار لري او غټي کوچني سندلۍ په کې شته چې اډې ځان هم جلا جلا قیمتونه لري. نو غټ سندلیان د 2000 سنیولې بیا تر 1500 پورې شته، کوچني سندلیان په 300 500 تر 800 تر 1000 پورې شته. په اوسني وخت کې د ورځې د لاس 15 سندلۍ په هغه ډول خرڅیږي غټ سندلۍ، او کښنی چې هغه د ورځې لاس 15 پر شلو پر خرڅیږي.
سندلی د لرګوی څخه جوړ شوی میسته ورته وسیله ده چې څلور پښې او یو تخته لري. په سندلی کې د ګرمېدو لپاره سکاره یا د ګاز کوچنی بخاري شودل کیږي او شاوخوا خلک پرې سره راټولېږي. عبداللطیف چې په کندهار کې سندلی جوړوي او پلوري، وایي سندلی د بخاري په پرتلا کم مصرف کوي او اوس یې د ښار سره سره د ولسوالۍ اوسیدونکي هم کاروي.
یو داسې جوړېږي چې خالي لرګی و تخته سره میخیش، یو داسې جوړېږي د ماشین جوړي هلته پسری وزبانه سره غوستل کیږي، هغه غوستل سوي جلا به لري او د میخ والا جلا به لري. نو دغه میخ والا چې دي دا پرېټ کې وسار ځان دي، هغه غوستل سوي چې دي هغه موږ د بازار د پاره جوړو. معنا نه بازار خلک راځي وړي، هغه دغه د پاره چې میخ والا چې جوړو هغه د ولسوالۍ څخه خلک راځي او د ساتراب څخه خلک راځي، او د سری وزبانه والا جوړ چې دي دا د بازار خلک راځي. دا شهیدی کلک شهیدی نرخ هم یو صد راغبل اضافه دي درغه میخواله.
کندهار کې ډیری خلک د اقتصادي ستونزو لامل د غازی بخاری پر ځای سندلی کاروي، ځکه چې سندلی کم مصرف او د ګرمېدو لپاره غزمنه ده. د دې ترڅنګ سندلی د کورنۍ د غړو د یو ځای کېدو او د ژمي د اوږدو شپو د تیرولو لپاره ښه وسیله ده. حاجی حمید ګل د کندهار یو سپینجری اوسیدونکی وای سندلی د دوی د کوچنوالي څخه دودیزه وسیله ده چې تر اوسه یې خلک کاروي.
موږ مؤمنانو ډېر کوچنیانو دغه وخت څخه د سندلی رواج وي بیا تر دا اوسه پورې. اوس خو بیا وخت سره سو د ګیسونو پیدا سول په خوا به ورو غرمه به روډي په خاک له هغه ور بیا راوستي په یو پیاله کې د بیبي سره کښې شول. نو په دغه غرمه د روډي څخه استفاده کول اوس پیلن چې دی د ګیس استعمال دی تقریبا په هفته کې یو کیلو یو نیم کیلو مصرف کی، ډیر کم اقتصادي تمامیر ډیر کم مصرف کی په بخاري په پرتله باندې. هنو ګر مؤمنانو پر ټولې کملمانه راځم باندې راټولې.
امیر محمد چې په کندهار کې سندلی کاروي وايي د اقتصادي ستونزو لامل د غازي بخاري وسنه لري، نو سندلی ورته غوړه ورزانه وسیله ده.
سندلی نو د دوی شی دی او لښ کار دغه کو جوړ کو در سندلی لاندې ښیر بارنو بیا موږ مؤمنان پنه نه وځو دا انګټي وسنه لرو خو نو ډیر مصرف کی دا نو موږ ښیر دو بیا مطلب یو نغړکی پر واره کو یا مطلب یو توس پر ښیر دو بس کدا لاندې ښیر.
که څه هم د کندهار هوا په عموم کې معتدل وي خو ژمی یخ او سخت وي چې دغه ولایت وسیدونکي د اقتصادي ستونزو او سوانتوکو د بیو د لوړېدو له امله سندلی کاروي. د دې دودیزي وسیلې ګټه اخیستنه نه یوازې د تودېدو لپاره اغېزمنه ده، بلکې د کورنۍ د غړو ترمنځ د یووالي سبب هم ګرځي.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
د آزادي رادیو مجلې په دې خبرونه کې وړاندې شعر لرو او یو تمثيلي کیسه هم، خو سمدستي د متلونو پاړه. متلونه د خلکو د ژوند د تجربو او پوهې په اساس جوړې شوې لنډې جملې دي چې په ورځني ژوند کې د یو حقیقت د ثبات او د خبرو د ښکلا لپاره کارول کیږي. متلونه د یو ولس د اجتماعي ژوند، کلتور او تاریخ څرګندونه کوي چې له یو نسل بل ته انتقالي شي. د متلونو یو ځانګړتیا دا ده چې روان وسل کیږي، یو حکمت او پند پکې نغښتی وي تر ډیره عام فهمه وي. د متلونو د اهمیت په اړه د خبره کیږي چې د یو ولس د ژوند تجربه او لیدنې کتنې له یو نسله بل ته لېږدوي، او متلونه یو کلتور او تاریخ ژوندی ساتي. د متلونو په اړه یو ژور بحث ستدی چې په دوی کې د حقوقي مفاهیمو پلټنه وشي. یو شمېر متلونه ممکن د عدالت او انصاف پر بنیاد ولاړ وي، ځینې د مالکیت د حقوقو په اړه وي، ځینې د قراردادونو په باره کې، همداراز د ورځني کار او مزدوري په اړه متلونه شته. د ظلم او چیری په باره کې هم متلونه شته، لکه څه چې کری هغه برې وي. په دې برخه کې تازه د حقوق او سیاسي علومو استاد پوهان نصر الله ستانکزي کار کړی دی. په حقوقي سیستمونو کې منابع، قوانین دي، دودونه دي، د قاضیانو مخکنۍ پریکړې دي او نور رسمي حقوقي اصول دي، نو متلونه خو په دې سیستم کې نه راځي. څرنګه اعتکا پرې کېدای شي؟ له پوهان ستانکزي څخه واورو.
کله کله خپل د عرف کلتور او همدارنګ فلکلوري مسائل حتی وجزي دا حقوق ته ور داخل شوي دي. یعنی د حقوق قواعد نسبتا نوي دي، په دې معنی چې دغه مخکې ديني قواعد وجود درلودلی دي، عرفي قواعد وجود درلودلی او همدارنګ اخلاقي قواعد وجود درلودلی. په جنس قواعد چې مطلقا له عرف نه اخیستل شوي دي او تبدیل شوي دي په حقوق باندې، موږ په ځانګړي ډول داسې وایو چې کله کله یو عرفي قاعده یا دیني قاعده یا حتی اخلاقي قاعده اخیستل کېږي، کله چې په یو قانون کې داخل شو د ده شکل تغییر مومي او حقوقي کېږي، یعنی رسمي بڼه ځانته غوره کوي. په دې اساس خپله متلونه هم د فرهنګ یو غني برخه په توګه په هره ژبه کې، له غیر جملې نه زموږ په ژبه کې یوه لویه برخه ده. او د شیان دي چې پرتله کېدای شي د حقوقي قواعدو سره، سره له دې چې هیڅکله ورته حقوقي قاعده نه ده ویل شوې، اما مقایسوي ډول مقایسه کېدای شي. او یوه ځانګړتیا دا ده چې متلونو سابقه او تاریخ له حقوقي قواعدونه وړاندې ده، نو په دې اساس ما هڅه کړې ده چې تر یو حده پورې سمال اساس ته ورته درلودلی دا ځینې متلونه راواخلم او د حقوقي قواعدو او اصولو سره پرتله کړم، مستند کړم، حتی په ځینو محدود قوانینو یا بین المللي حقوقي اصولو سره مقایسه کړم او په اصطلاح یو ډول ریفرنس ورکړم.
تاسو کولی شئ چې یو مثال راته راکړئ؟ مثلا کوم متل؟
ډېر زیات لرو، هغه شیان چې مارا ټول پرې ښایي دي سلو نه زیات وي. فرضاً موږ یو شی لرو په پښتو کې وایو پردی زوی نه زوی. ګورئ موږ په حقوقو کې، په اسلامي حقوقو کې او د افغانستان په حقوقي سیستم کې فرزند خواندګي چې عربي اصطلاح ده یا موږ کله کارو په افغانستان کې، هم تپنی د بل چا زوی د سړي زوی نه کېږي. ولې؟ حرمت نه رامنځته کوي. حرمت په حقوق کې درې ډوله ده، یا سببي ده، یا نسبي ده، او یا هم رضایي. که یو څوک د بل چا اولاد په اصطلاح د موږ تاسو فرزندي په نامه ساتي، ولو له وړکتوب نه ساتي، دا نه یې د کورنۍ ته محرم ده او نه یې د زوی کېدای شي، او نه هم د میراث حقوقو څښتن ده. او دا خپله جال ده چې هغه ته تذکره واخلو او د هغه نسب په ځان پورې متو. دا په دین کې هم ناجایزه ده او د موږ په حقوقي نظام کې. یا مثلا په وهلو څوک نه سمېږي. ګورې، په حقوقو کې خشونت تاوتریخوالی مطلق منع ده. په دې ارتباط نړیوال کنونسیونونه وجود لري. دغه متل تقریبا دغه ټول د خشونت ډولونه ځان سره اخلي. یا مثلا وګورئ چې د دو ښځو وي، ځان کنن به سخت وي. دلته د تعدد د زوجاتو سره د قانون ورته اجازه ورکوي، شریعت ورته اجازه ورکوي. زموږ په ټولنه کې، زموږ په حقوقي نظام کې، اما شرط ورته دي چې باید عدالت تامین کړي. دا داسې ښیي چې که یو چا دوه ښځې درلودې، ده په طبیعي ډول عدالت نه ده کړی، او د همدې لپاره به ځان کندن سخت وي. یا مثلا موږ یو بل شی لرو په حقوق کې، په نوم د قاضي تفهیم او تلقین. هغه په دې معنا ده چې قاضي یو طرف د دعوې ته په اصطلاح فتحه ورکوي، کومک سره کوي، پوکوي یې په جریان د محکمې کې. دلته موږ پښتو کې یو متل لرو چې وایي چې قاضي د مدعي شي، دعوا به د چا سره وي؟ یعنی قاضي طرف ونیسي، خپله بېطرفي له لاسه ورکړي او تلقین او تفهیم وکړي، تا دعوا به بیا له چا سره وي. یا مثلا د بیان د ازادۍ په ارتباط موږ وینو چې موارد وجود لري چې په دموږ په متلونو کې راغلي دي، او هغه دا دی چې مثلا چوپه خوله ګناه ده، دا خپله دا لوی مفهوم ده. یا مثلا خدای د حق ملګری ده. موږ د حقوق د معنا دپاره شپږ ویشت معناوې لرو. یو د هغو معناو نه حق د خدای نوم او صفت ده.
د اصطلاحاتو او متلونو ژبه ډیر کله مجازي وي چې ممکن مختلف معناوې په وخت ورته وخت کې ورکړي، نو په قانون کې خو استفاده ترې بیا هم سخته کیږي نه؟
ګورې، معنی دې ویلي چې مطلق یو متل دې واخیستل شي او قانون ته راوړل شي. یو او بل، تاسو وګورئ کله چې موږ حقوق وایو، حقوقي قواعد یوازې په قانون کې نه شته، نورو موارد کې موږ حقوق لرو. یعنې د حقوقو یوه بڼه قانون ده. مثلا تاسو کله چې نړیوال حقوق وایي، نړیوال حقوق قانون نه دي، په اصطلاح ابجکټیف یا افاقي حقوق دي. کله چې دا ملي اړخ ځان ته غوره کوي، دلته دا د قانون اصطلاح به ورته سمه په کارول کېږي. مثلا تاسو ورته اشاره لرئ، زه بل ته اشاره وکم. د مور غیږ د زوی زانګو ده. دلته تاسو ګورئ چې دوه لوی حقوقي مفاهیم په دغه متل کې نغښتي دي. اول، د ماشوم شیدې ورکول چې موږ په حقوقو کې ورته وایو رضاعت، یا د شیدو خوړل، او حضانت چې ماشوم ضرورت لري. د افغانستان قوانین ورته وایي چې دا باید تر تعلیم تربیې لاندې ونیولسي دي. د هلک دپاره دا تر اووه کلنۍ پورې ده، او د نجونو دپاره تر نهه کلنۍ پورې. دا داسې موارد دي چې پرتله کېږي. یعنې منظور دا نه ده چې مطلقاً دا متل په عین عبارات او عین کلمات او عین اصطلاحات راوړل شي قانون ته.
خو دلته یو بل شی هم ده. د متلونو او د اصطلاحاتو په مجموع کې یو مشکل دا ده چې عمومي خبرې پکې وي، نو د قانون لپاره دقیقو تعریفونو ته ضرورت دی. داسې نه ده؟
داسې ده. اجازه راکړئ چې یو بل تفاوت ته زه فکر کوم. تاسو سره په کوم بل پروګرام کې هم دا مسله شریکه کړې وه. موږ په حقوق کې یو اصل لرو او بله قاعده. د هر حقوقي قاعدې لپاره د اصل موجودیت حتمي ده. مثلا د ټولنې اساس کورنۍ تشکیلوي، دا یو اصل ده. اوس د دې د تنظیم دپاره د همدغه اصل په رڼا کې قواعد وضع کېږي، په صلحاو په لسحاو، چې د هرې ټولنې د غوښتنو سره، د حالاتو سره، د اعتقاداتو سره، د اخلاقو سره په تفاوت دا وضع کېږي. اما اصل تغیر نه خوري. موږ اصل هغه شي ته وایي چې هغه په خپل ذات او جوهر ولاړ وي، او قاعده په اصطلاح منشأ اخلي له اصل ده، او له معایداتو یا اجرایوي ضمانتونو سره تړلي وي. له نظره په ډېرو مواردو کې پښتو متلونه په عرفي لحاظ اماده دې په رڼا کې په سلهاو نور قواعد وضع کېدای سي چې هغه کېدای سي د تقوی حقوقي قواعدو په شکل په قانون کې منعکس سي.
افغان ټولنه کې دننه مثلا که چېرته د افغانستان جغرافیه په پام کې ونیسو، ممکن یو متل په یوه سیمه کې یو ډول تعبیر شي په بل کې بل ډول، نو په قانوني چارو کې اتکا حتی که په همدې شکل هم وي لکه څرنګه چې تاسو توضیح کړه ستونزمنه نه ده؟
ګورئ، اول خو تاسو ګورئ ډېر داسې متلونه چې په لږ تفاوت سره په مختلفو فرهنګونو کې یا مختلفو ژبو یا مختلفو سیمو کې وجود لري. مثلا ما مختص عرض کو خدای دې حق ملګری دی، موږ په طریق لرو خدا طرفدار حق است. موږ معمولا اصول او قواعد په دوه برخو د تاسو په تنه ارتباط ویشو. یو عام دی چې نه ټولنه ته ټول انساني جامعې ته واحد حالت لري. مثلا د بیان ازادي دا یو اصل ده، یا خپل ازادي یو اصل ده، او بل بیا موږ لرو خاص یا ځانګړي اصل یا اصول چې هغه کېدای شي ټولنه ته خاص وي او قشر ته خاص. بناان د ما منظور دین دا نه ده چې حتما دغه ټولو متلونو نه د افغانستان په حقوقي قواعدو کې استفاده وشوي. دوه موخې لرم. یو دا ده چې د پښتو د متلونو غنامندي په حقوقي لحاظ منعکس شي، او بل د حقوقي قواعدو یې تطبیق دپاره ولس ته مراجعه وشي چې تاسو هم په خپل فرهنګ کې دا شی لرئ، دا شی چې اوس قانون منعکسوي یا کوم بین المللي سند منعکسوي، دا په د معنا نه ده چې نو یا د چا اختراع ده، بلکې موږ په پیړیو مخکې دا درلودلې دي.
یعنی ستاسو تر ډیره پورې هدف دا ده چې ولس قوانینو سره نږدې شي، او په ورته وخت کې متلونه د قانون جوړولو لپاره ثابت کړي چې الهام بخښون کړي. همداسې ده؟
همداسې ده. او بلې خونه دا باید وښيي چې موږ متلونه د زمانو په تیرېدو سره لا هم د استعمال وړ دي او کولی شي ترې نه مفیده ګټه واخلو.
له پوهاند ستنګزي څخه مننه.
لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د جنید شریف او د کرکی اکاډمی د شعر د جایزو د غټون کې امنه فنا شعر د دوی په شخ.
د امید لدریته نظر تا ګورم، د امید لدریته نظر تا ګورم، د مین زړه د کعبه نه در تا ګورم، چې مسترګې دې نړۍ ته غړولې د هماغې زمانه نه در تا ګورم، ستا دیدن ته می خزان وختونه تیر کړل، ګل اوس له تلوسې نه در تا ګورم، چې د غم رمې د زړه په دښته سری، چې د غم رمې د زړه په دښته سری، زیم ناسته له خیمې نه در تا ګورم، ستا نازک انځور زما نظر کې تت شي، ستا نازک انځور زما نظر کې تت شي، چې د اوښکو له پردې نه در تا ګورم، زه دا ستا سترګو کې څومره وړه ښکارم، زه دا ستا سترګو کې څومره وړه ښکارم، زه چې کله د نږدې نه در تا ګورم، دا زما د تاندو هیلو قاتل ته یې د ارمان د هدیرې نه در تا ګورم، زه به شم در نه فنا ارمان به وکړي زبا شم در نفنا ارمان به وکړي لروانی قافلین در تګورم لروانی قافلین در تګورم د امید لدریچین در تګورم د مین زړه لکعبین در تګورم چې مستر کې دې نړۍ ته غړولی لهماغې زمانې نه درته ګورم لهماغې زمانې نه درته ګورم.
لاغلی فنا څخه مننه چې دا شعر یې په خپل ژغ په ازادي راډیوي مجله لورولی و.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
د اقرام مجله د لومړي کال دوهمه غنه خبره شوه. په دې مجله کې یوازې تنچونو او میرمنو لیکنه خبرې شي. د اقرام مجله د دوهمه کړي د مطالعه په پاړه به د همدې مجله د امتیاز له خاوند او مسول مدیر فتحان ژوند څخه واورو چې له لومړۍ ګڼې سره یې توپیر څه کړی.
اقرام مجله د ښځو د ژغ پورته کولو وړتیا او ښکاره کولو لپاره پیل شوې ده. زموږ مخه دا ده چې د زده کړې پوهاوي الهام یو مهمه سرچینه واوسو او دا مجله دوه برخې لري، په یو کې علمي او بل کې ادبي لیکنې خپرو او دوهمه ګڼه له لومړۍ ګڼې نه په څو اړخونو کې متفاوته ده. په دې ګڼه کې د مطالبو بڼه، موضوعات او ډیزاین له منظم او پرمختللی ده. د لوستونکو د نظریاتو په نظر کې نیولو سره مو د موضوعاتو تنوع زیاته کړې ده او د ګرافیک برخې کیفیت مو هم لوړ کړی دی. او بل تفاوت یې دا اوس په دې برخه کې مو د مطالبو د غوره کولو په برخه کې خورا ډېر دقت کړی دی د تیرې ګڼې په پرتله.
د مطالبو د محتوا له اړخه د لومړۍ او دوهمې ګڼې توپیر کڅه توضیح کړئ. نور
په دوهمه ګڼه کې موږ هڅه کړې چې د ښځو لپاره متنوع او ګټور مطالب وړاندې کړو. دې ګڼې تم په ځانګړې توګه تعلیمي، روغتیايي، ټولنیز او د ښځو د لاسته راوړنو اړوند مقالې شاملې کړې دي. سربېره پر دې ادبي ټوټې او د لوستونکو لپاره الهام بخښونکي کیسې، علمي، طبي شعرونه، مرکه او بایوګرافي پکې شامل دي او خپرې شوې دي. پکې
د اختصاصي مطالبو راټولول ممکن سخت وي، په تیر بیا چې یوازې څوک د نجونو او میرمنو مطالب خپروي نو اخلي شوند د مطالبو پراخوندولو کې خو له ستونزو سره مخامخ شوی نه یست؟
هو، موږ د ټیم محدودیت له امله ځینې ستونزې وي، ځکه یوازې زه او یو همکار په دې کار بوخت یو. د لیکوالو موندل او د موضوعاتو سم ترتیب کول وخت اړتیا لري، خو زموږ هوډ او د همکار هڅې د خوندونو ته زموږ ځواک ورکړ. د دې هر څه ترسره کول زموږ لپاره د یو ګډ مسؤلیت په توګه یوه ګټوره تجربه.
دا مجله که څه هم آنلاین خپروي خو په افغانستان کې ډېر خلک انټرنیټ نه لري، نو اقرا مجله څنګه توزیع کوي او خلک به څنګه ترلاسه کوي؟
موږ چې کومې ګڼې توزیع کوو هغه برېښنایي ګڼې دي او ډیجیټل نسخې دي. نو دا د ټولنیزو رسنیو له لارې زموږ مینوالو ته وړاندې کوو او ځینې لیکوالو ته چې په ټولنه کې الهام بخښونکي وي بیا یوه ګڼه د ډالۍ په توګه د ادارې لخوا یا زموږ لخوا وړاندې کوو او راکړې پتې ته ورلیږو. لکه تېره ګڼه موږ د جنید د جایزې ګټونکي اغلې تقوا برهان شاپوري ته ډالۍ کړو.
د اقرام مجلې بل ګڼه به خلک خبرې شي.
درېمه ګڼې لپاره ملاقات پیل کړای نه دی او د پلان لمخه به هغه د ژمي په موسم کې خبره کړو، ځکه موږ هر غنه په هر درې میاشتو کې خبره او هڅه مو ده چې په راتلونکي غنه کې د موضوعاتو لاشه تنوع کیفیت وړاندې.
اخلي ژوند مننه.
ازادي رادیو مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
تمثیلی کیسه د مستقیم بیان پر ځای په غیر مستقیم ډول خپل معنا بیانوي، یعنی تمثیل هغه حکایت او روایت ته چې ظاهري معنا یې تر ډیره واضح وي او د لیکوال هدف تر ډیره بل څه وي. یعنی په حقیقت کې تمثیل یو ډول پټه خبره ده او د یو بل منظور او هدف تر رسولو لپاره مستقیم بیان نه دی. شاید تمثیلی کیسو کرکټرونه څاروي وي یا انسانان وي یا بل څه او شی تر ډیره په تمثیلی کیسو کې د ژوري مانوي اخلاقي او ټولنیز پیغام در رسولو هڅه کیږي د تمثیلی کیسو کمال دا دی چې لوستون کې دې ته هڅوي چې خپل ژوند ټولنی او باورونو ته ژور فکر وکړي د ننګرهار د ګوشتي ولسوالۍ د ځوان کیسې لیکوال لقمان مومند یو تمثیلی کیسه لرو چې په خپل ژغه ازادي راډیو ته رالي شلې ده
حمید زور دسترخوان ور واخیست خلاصی کرد ډوډۍ سوچ ټوټې خولې ته واچولې د اوبو غړپ یې پسې وکړ اوږدو غځېد چته وکتل تور کاغذ لرګي پر پراته ول یو دم د کوټې دروازه وټکېده حمید ولاړ شو په انګړ کې څوک نه و یوازې وخړ مرغې د دیوال پر سر ناسته و حمید وټوخل مرغې وویل وهله کته ناروغه حمید حیران شو پور خدای مرغې ته وکتل په ویرې وویل ته خبرې کوي مرغې وخندل مو ویریږه زه یو جادوی مرغې دا سور ځوینم چې ته په بد حال نه خړو لپاره هیڅ نه لري جامې دې هم شکې دلې دې داسې ښکارې چې وزه دې خنه ده حمید په ژړغوني غږ وویل ستا خبره سمه ده زه هیڅوک نه لرم پلار او مور مې په خوا مړه شوې دي اوس په دې زړه جونګړه کې یوازې ژوند کوم هیڅ هم نه لرم مرغې والو ته د حمید تر مخ د نیالګي پر یو خوچ خاخ کېناسته ورو یې وویل غم مه کوه خدای به هر څه سم کړي بیرته یې خړ وزرونه ورپول له نیالګي پورته شورو یې وویل په ما پسې راځه حمید په مرغۍ پسې روان شو دواړه د سیند غاړې ته ورسېدل ښکلی ځای او سیند رڼې اوبه درلودې یوې خواته یې ګڼې ونې ولاړې وې تر ونو لاندې شنه واښول او د وښو په منځ کې یو ښکلی کوچنی کور ښکارېده مرغۍ کور ته ورننوته حمید هم پسې روان شو کور دوه ښکلې کوټې درلودې ولې پر سرو غالیو فرشو په ورسیو پسې سپینې پردې راځوړندې وې یوې خوا ته یو ښایسته کټ ایښی و ګلداره توشک پرې هوارو سر ته سپینه قاچ شوې پاکه بلستنه پرته وه مرغۍ ورسۍ ته نږدې په ښایسته ګلدان کې د ولاړ سرګل پر څانګه کېناسته ورو یې وویل ته به نور غریب نه یې بیا یې د کوچني میز پر سر ایښې ښکلي دسترخوان ته اشاره وکړه او په خوند یې وویل هغه دسترخوان هوار کړه حمید همداسې وکړل مرغۍ وویل دا یو جادوي دسترخوان دیر خوراک چې د زړه وي نو وی غواړه حمید د وچې ډوډۍ خواس وکړ پر دسترخوان دوه تودې ډوډۍ پیدا شوې حمید په حیرانۍ ورته وکتل مرغۍ په خندا وویل هر څه چې د زړه غواړي غوښتی شي له دې سروالو ته ول کوټې ووته خوار او ډنګر حمید په لنډ وخت کې سور وسپین شو ده به دسترخوان ته د ډول ډول خوراکونو فرمایش ورکاوه دسترخوان به تل له وریجو سرو کړو چرګانو ډول ډول کبابونو مختلفو میوو او هر رنګه خوړو ډک و حمید به ټوله ورځ دسترخوان څخه مختلف خوراکونه غوښتل ده به پاخه شوي خوراکونه بازار ته وړل او هلته به یې پلورل هلک په لنډ وخت کې پیسه داره شو وروسته یې نوکران ونیول د پچانو غوندې هسک او ښکلې ماڼۍ جوړه کړه ځمکې واخیستې او په سیمه کې تر ټولو شتمن شو دی به ډېر وخت پر اس پور ښکار ته تلو یا به په خپلو ځمکو ګرځېد خپل دهقانان به یې تر پام لاندې ول کال ووتې ورځ د ماڼۍ دروازه وټکېده نوکرانو احوال راوړ چې په دروازه کې یو بېوزله هلک ولاړ دی او غواړي چې د کور خاوند وویني حمید په نزړه هغه ځان تر ورووت شېبه وروسته د ماڼۍ په لوی سالن کې یو ډنګر هلک ودرېد هغه شکېدلې زړې جامې اغوستې وې او د خیرات غوښتنه یې کوله حمید په غوسه وویل زما له غریبانو څخه بد راځي تر اوسه مې چاته اور روپۍ هم نه ده ورکړي ځکه نو ته هم د مرستې تمه مه راته لره او له دې ځایه لاړ شه هلک په خواره خوله وویل د خدای لپاره یتیم یم د خوړو لپاره هیڅ هم نه لرم حمید په غوسه چیغه کړه له دې ځایه ورک شه ناڅاپه تیز باد راوالو د ماڼۍ ښیښې ولړزېدې په اسمان کې تالنده او برېښنا شوه حمید سترګو ته لاس ونیو یو دم چوپه چوپتیا شو کله چې بیرته له سترګو لاس لرې کړ نو خوله یې وازه پاتې شوه خوار هلک په هماغه مرغۍ بدل شوی و نه ماڼۍ و نه هم نوکران ځمکې او اجدادونه د حمید یخنی وشو ځان ته یې وکتل هماغه یو کال پخوانی شکېدلی کمیس یې په تنو خوار و ډنګر ښکارېده هیڅ هم نه و ور پاتې دا وخت د مرغۍ غږ واورېد ته باید دومره نوی مغرور شوې حمید یو دم وژړل او په ژړا کې وویل توبه مې ده بیا به داسې نه کوم ما بیرته شتمن کړه خو مرغۍ الوتې او له لیرې د حمید پخوانۍ زړه جونګړه ښکارېده.
د ځوان کیسه لیکوال لقمان مومن تمثیلي کیسه مو له دوی څخه اورېده. البته دا کیسه دوی د ازادي راډیو مشال څنګې راډیو مجلې ته استولې وه، خو د کیسې نوم یې له موږ سره نه دی شریک کړی. د دې اونۍ ازادي راډیو مجله مو هم دومره وه. زه احمد شیبر اجازه اخلم تر بلې خبرونه مو خدای مل.
یاله نس کوروم دې تشوم ما خودن نصیب بدل وم دے قبل وم خودنا نصیب بدل وم دے قبل وم خودنا پیالے نسکور وم دے تش وم خودنا پیالے نسکور وم دے تش وم خودنا تقدیر زولنې دې د جانا تر کو چوڑما تقدیر زولنې دې د جانا تر کو چوڑما تقدیر زولنې دې د جانا تر کو چوڑما زندان نړو زندان نڑوم دے تیروں خود نا پیالے نسکوروم دے تشوم خود نا پیالے نسکوروم دے تشوم خود نا نصیب بدلوم دے قبلوم خود نا نصیب بدلوم دے قبلوم خود نا پیالے نسکوروم دے تشوم خود نا پیالے نسکوروم دے تشوم خود نا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مت وم دے لگوم خود نا تندیا مت وم دے لگوم خود نا پیالے 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 پیالین سوروم تشوم خدن پیالین سوروم تشوم خدن تشوم 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 خدن تشوم 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 خدن تشوم 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 خدن تشوم 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 خدن 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 خالق میں کا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے.